سلام د افغانستان په وخت سهار او بجې شوې نن شنبه د زمری یاسد میاشتې اتمه او د جولای درشمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو تنظیمونکي رامیز الکبروف د کابل د کرکټ په نړیوالو لوبغالي کې پرونی حمله وغندله. په دې لوبغالي کې پرون مازیګر په داسې حال کې د لاسي بم چاودنه وشوه چې د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ لیګ لوبه پکې روانه وه. د کابل ایمرجنسي روغتون ویلي چې په دې چاودنه کې 14 کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت ویان د تیرو دوو ورځو په سیلابونو کې د 300 کسانو د مړینې خبر ورکوي. محمد نسیم حقانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
تیرو دوو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلي د سیلابونو له امله زموږ 300 تنه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. په لسګونو د خلکو کورونه ویجاړ کړي دي او په زرګونو جریبه تخریب شوی دی.
د ښاغلي حقانی په وینا لس کسان د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو موټر د ډوبېدو په پیښه کې او 8 کسان په کندهار کې د سیلاب له امله مړه شوي دي. د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي سیلابونو په دې ولایت کې شپږ کسان وژلي او ډیر مالی زیانونه یې اړولي دي. ډاکټر عبدالحکیم حکیمي بیګا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
تر اوسه پورې شاوخوا شپږ کسان شهیدان شوي دي. په اوبو کې ډېر کورونه وو، ډېر بڼونه وو، ډېرې کروندې بغیر ټول له منځه وړي دي او ډېر زیات څاروین او مالونه یې هم له ځان سره وړي دي.
د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې وزارت او نورو سرچینو د معلوماتو له مخې د تیرو څو ورځو په سیلابونو کې ټول 46 کسان مړه او تر سلو پورې کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د هغې ادعا په اړه څېړنې پیل کړې دي چې وایي د اوکراین پوځ د ختیځ دونیتسک سیمې پر یوه زندان برید کړی. کیف دا ادعا رد کړې ده. په دې پیښه کې هغه 40 تنه بندیان وژل شوي دي چې پر ماریپول ښار د جګړې پر مهال اسیران شوي وو. د روسیې د دفاع وزارت او په دونیتسک کې د روس پلاوه بلتون پالو لخوا په ورکړل شویو راپورونو کې چې تایید شوي نه دي ادعا شوې چې د اوکراین پوځ دا زندان د امریکا د پرمختللي حمارس توغندي په وسیله په نښه کړی. خو د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درسیز په یو بیان کې ویلي روسیې دا ادعا د هغه حقیقت د پټولو لپاره کړې چې په دې زندان کې د اوکراینی اسیرانو پر وړاندې روان دي. او د بندیانو د احتمالي تبادلې په اړه د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونیو خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. انتونی بلینکن او سرګی لاوروف په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د هغو بندیانو پر تبادلې خبرې کړې چې ښایي د امریکا د باسکټبال نامتو ستوري بریتنی کرینر او د روسیې د وسلو سوداګر ویکتور بوت هم پکې شامل وي. ښاغلی بلینکن پرون د جولای په 9 دا خبرې سپینې او مستقیمې وبللې چې تر هر څه مخکې د بندي شوو امریکایي وګړو پر خوشي کېدو متمرکزې وي. پر گرینر سربیره بلینکن ویلي چې متحده ایالات امریکا د سمندري ځواکونو د پخواني سرتیری پاول ویلان پر خوشی کېدو هم ټینګار کوي. خبرونه مو واوریدل. په دې خبرونه کې به واوري د بشری حقوقو د څار سازمان یو چارواکی لویدیس هیوادونه له افغان پناه غوښتونکو سره په تبعیضي چلند تورن کړل.
یو لوی او ښکارا استثنا د اوکرایني کډوالو په برخه کې و.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیر یو کال کې وژونکې ضربه لیدلې ده.
په افغانستان کې د 1500
او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې ده.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې. بلاول بوټو زرداری پرون د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې سوله ایز باثبات او وصل شوی افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره مهم بللی. هغه له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې هیله څرګنده کړې وه چې د پاکستان او چین په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم ورګډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکارۍ د پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ګډون او ارتباطاتو پراختیا ته هیله څرګنده کړې. خغلی زرداری د څرګندونې په تاشکند کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونی غونډې په څنډه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو بیان لمخې خغلی زرداری د ټاپی د غاز د نلیکې او د کاسا زرد پروژو په ګډون د سیمایزو اړیکو او عامه تاسیساتو د پروژو پر غوونه کې د خپل هیواد پر ژمنه ټینګار کړی. د بیان لمخې زرداری ویلی چې پاکستان د یو سولیز باثبات مرفه او وصل شوی افغانستان پر غوښتنه ولاړ دی او ټینګار کوي چې په افغانستان او سیمه کې د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو او د سولې او ثبات د ټینګښت احتمال شته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د حکومت له لوري د هغو ګامونو یادونه هم کړې ده چې د بیان لمخې له افغانستان سره د دوارخیز تعامل او د نړیوالو بشری مرستو د سمون په برخه کې اخیستل شوې دي. بلاول زرداری د شانګهای د همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په تاشکند کې دی. پاکستان د دې سازمان دایمي غړی دی او افغانستان د پخواني نظام د سقوط تر مهاله د نظر په توګه غړي توپ کې لار. معلومه ده چې له دې وروسته به په دې سازمان کې د افغانستان د موقف په اړه څه پریکړه کیږي ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خغلی زرداری له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی سره هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. د سینهوا خبری اژانس د راپور لمخې خغلی زرداری ویلي چې د غواړي د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي کریډور کې د افغانستان د ورګډولو په مسله کې هم جدي غور وکړي.
و موریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری یو ځل بیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د پراختیا غوښتنه کړې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو چارواکي لویدیس هیوادونه له افغان پناهغښتونکو سره په تبعیزي چلند تورن کړل. د هیومن رائټس واچ اجرایي رئیس پرون په یو آنلاین بحث کې د خبرو پر مهال وویل چې په لویدیسو هیوادونو کې د اوکرایني کډوالو په پرتله افغانانو سره په دې دلیل ناوړه چلند کیږي چې افغانان مسلمانان دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د بشری حقوقو د څار د سازمان اجرایي رئیس کینت راتوای چې لویدیځو په خاص ډول اروپایي هیوادونو د اوکرایني کډوالو پرتله له افغانانو سره ډیر توپیری چلند وکړ. له افغانانو سره د اروپایي هیوادونو پر توپیری چلند له دې مخکې هم د بشری حقوقو فعالانو انتقادونه کړي وو، خو شغل راته پرون په یو آنلاین بحث کې د اروپایي هیوادونو دا کار له اسلام څخه بیره او نشادي توپیر وواله.
The big exception, the obvious exception, has been Ukraine.
یو لوی او ښکارا استثناء د اوکرایني کډوالو په برخه کې و چې د میلیونونو په شمیر کې اروپا ته نه نوتل. اروپا دروازې ورته پرانیسته، په پراخه ټنډه یې هرکلای ورته ووای او سمدستي یې ځای پر ځای کړل. تاسو د اوکرایني کډوالو کمپونه نه وینئ، دوی د خلکو په کورونو او نورو ځایونو کې دیره شول، خو په ډېر ښکارا توپیر سره ښکاري چې اروپایانو نه یوازې افغانانو بلکې د سوریې، اریتریا، سودان او نورو هیوادونو کډوالو ته څه ډول هرکلی ووایه. زه فکر کوم چې د دوی د کارت پرته لدې چې له اسلام څخه ویره او نژادي توپیر ووایو بل مناسبه کلمه نشته.
په بیګانی آنلاین بحث کې د افغانستان په پخوانی دولت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم خبري وکړي. میرمن اکبر د حقوقو ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلې دي نه دلته یو شی پاتو. میرمن اکبر د حقوقو افغانانو د ستونزو یادونه وکړه چې له افغانستانه وتلې دي خو اوس به برخلیکه د سیمې په هیوادونو کې پراته دي.
The whole situation with
د اوکرين وضعیت د افغانانو لپاره دا خبره ور یادوي چې دلته د مشارکت یو احساس چې وو او دا تمه وه چې له هغو کسانو سره به مرسته وشي چې د دې هیوادونو د هڅو مستقیم ملاتړ یې کړی. دا یو هم عملی نشول. ما ته هر ورځ د هغو خلکو پیغامونه را رسیږي چې په ډیرو سختو شرایطو کې او له یوه قانوني برخلیک پرته د سیمو په هیوادونو کې اوسیږي.
د 2021 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسکونه زره افغانان به هرته کډوال شول. ځینې د افغانان د امریکا او د امریکا د متحدانو په مرسته خوندي ځایونو ته بیول شوي، خو زرګونه نور چې د نړیوالو له مرستې پرته په انفرادي ډول اروپایي هیوادونو ته رسیدلي اوس مهال بې برخلیکه پاتې دي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاسو ګرېوان دي. خو دروان کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته اروپایي هیوادونو سلګونه زره اوکراینی کډوالو ته په خپلو خاورو کې د ژوند نسبي ښه امکانات برابر کړل.
په لویدیځ کې له افغان کډوالو سره د تبعیضي چلن په اړه مو د اسمت سروان راپور واورید. بلخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې له افغانستان د بریتانوي ځواکونو د وتلو او په تیره د خلکو د تخلیه په پروګرام کې ډیره نیمګړتیا وي. بریتانوي چارواکو هم دا راز ویلي دي چې دوی نشي کولای هغو افغانانو ته چې د بریتانوي ملکی مؤسسو لپاره کار کړی له افغانستان د ایستلو ډاډ ورکړي.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له افغانستانه د برتانیا د پوځي ځواکونو د وتلو په پروګرام کې یو لړ نیمګړتیاوي او تیروتنې وي او ورسره یې د ډیرای هغو افغانانو پر مخ خپلې دروازې بندې کړې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه مخ کې په افغانستان کې له برتانیا سره مرسته کړې و. برتانوي چارواکو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت نه غوړي د کسانو ته کاذب امید ورکړي او ورته وایي چې برتانیا به د دوی د استلو امکان برابر کړي. د دې چارواکو په وینا د قضاوت به ډیر ګران وي کوو وایي چې ټول هغه افغانان چې د برتانیا له غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی وو یا د بریټیش کانسل په څیر په افغانستان کې د برتانیا په ملکی پروژو کې په کار بوخت وو د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي. د برتانوي چارواکو ویلي ډیری هغه خلک تر ګواښ لاندې دي چې له برتانیا سره په امنیتي برخو کې مرسته کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم درز د هغو افغان کډوالو د دوسیو د چیرنې د پڅ جریان خبره هم کړي چې په دې هواد کې پناه غوښته ده. د دې وزارت د چارواکو په وینا د دې بهیر د پڅ پرمختګ علت دادی چې د سیاسي پناه لپاره خورا زیات غوښتنلیکونه رد شوي او حقوقي داوی ډیر وخت نیسی. د ګارډین رسپانې د راپور لمخه تر دې دمه 15000 افغانانو ته برتانیا ته د تلو اجازه ورکړل شوې. البته دا له هغو 15000 کسانو جلا شمیره ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنې دورسته د هیواد ته بیول شوې دي. د ګارډین د راپور لمخه په عین حال کې یو زیات شمیر افغانانو چې د برتانیا د حکومت په ملاتړ د غیر حکومتي ټولنو لپاره کار کاوه ادعا کړي چې د طالبانو د ګواښونو له کبله په پټو ځایونو کې اوسیږي او حتی ځینو یې ادعا کړې چې د کورنۍ غړي له برتانیا سره د اړیکو په خاطر اعدام شوي دي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د هغو افغانانو په اړه چې د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې خو مستقیما د برتانیا د حکومت له خوا نه و استخدام شوي د بهرنیو اړیکو موظف کمیټې ته ویلي د تخلیه په پروګرام کې نیمګړتیاوي خورا زیاتې وي او له هغې ډلې دا چې خلکو ته پیغامونه ډیر واضح نه وو او همداراز د لومړیتوبونو په تشخیص کې نیمګړتیاوي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي چې د افغانستان رسنیو په تیرې وکال کې وژونکې ضربه لیدلې ده. د دې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې موده کې د لسکونه رسنیو فعالیت درېدلی، د رسنیو زرګونه کارکوونکو دندې پرېښي او په سختو کارونو بوختي. ښاغلی مجددي وایي چې د دوی ټولنې د رسنیو د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته یو طرحه سپارلې او یوناما هم ورته ویلي چې په دې برخه که به همکاری وکړي. احمد تکل خغلی مجددی سره د مرکه په پیل کې د دې طرحې جزئیات پوښتلی دي.
موږ یو ډیټابیس باندې کار وکړ چې د ټول رسنیز کارکونکو ټول مشخصات راغلي دي او حتی بانکي اکاونټ. دا تر آخری حد رسیدل دی یونامان موږ غوښتنه وکړه چې کچیر دغه زموږ تر حمایت کې دغه ډیټابیس هغوی ته سپارو. دې کار سره موږ کولی شو چې هغه بندې شوی رسنۍ بیرته فعاله کړو او هغه رسنۍ چې د بندېدو په حالت کې دی چې د اقتصادي ستونزو له امله بندېدو حالت کې دی هغوی د بندېدو نه خلاصېږي. هغوی کولی شي چې د نړیوال بنسټونو نه د هغه ملکونو چې د بیان ازادۍ سره مرسته کوي هغوی سره دغه موضوع شریک کړي، لکه چې WHO روغتیایي برخې ته مشوره کوي او یونیسف معارف برخې ته مشوره کوي، همداسې ځینې بنسټونو لکه یونیسکو او نورو هغه ملکونو چې دغه برخې کې کار کوي دغه طرح نه مراتل وکړي او رسنیز کارکوونکو ته مستقیم معاش ورکړي.
بله، او د یونما ځواب تاسو ته څه؟
یونما خو په خپل بودیجه نه لري، مګر هغوی کولی شي چې نړیوال په دې وهڅوي چې دغه طرح نه مراتل وکړي او هغوی بوخته دا وعده ورکړي چې دغه ډیټابیس تکمیل کړي او موږ سره شریک کړي دغه برخه کې مکتب نړیوال سره شریکتو تاسو دغه طرح نه مراتب وکي او مرسته وکي.
مننه خغلې مجددي. وروستي پوښتنه دا ده چې د طالبانو له واکمنۍ دورسته په مجموع کې په افغانستان کې د رسنیو په فعالیت کې کوم بدلون راغلی؟
هغه تروي چې موږ په دغه اخري وختونو کې کړل دي مکتب خی چې په افغانستان کې د 1500 ادریس الوخت رسنیونه 213 رسنی باندې شوې ده چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنی کارکونکو نه 2000 رسنی کارکونکو خپل کار او دند الله صبر کړی دي او دا یو خاطه دا یو ډیر رسنی دګر کې یو استونزه رامنځته کړې ده او بل خاطه زموږ دغه رسنیز کارکونکو یو بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی چې حتی د شپې کله چې کور ته ځي 15 مړې دوده هم خپل کور ته وړی نشي.
ټاکل شوی له ایران څخه یو پلاوی د هلمند سیند د سروې لپاره افغانستان ته سفر وکړي. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له قوله راپور ورکړی چې نوموړي ګواښ کړی که د ایران او هلمند د اوبو مسله په جدیت سره حل نشي د دواړو هیوادونو په اړیکو به اغیز منفي وي. له بلې خوا د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې دوی د ایران ترمنځ د حقابې په هوکړه عمل کړی خو وروستیو وچکالیو د ایران هیواد د حقابې اوبه کمې کړي. جزئیات په دې پورکی
د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخه د ایران د بهرنیو چار وزیر حسین امیر عبداللهیان د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ټلیفوني اړیکې لاره کابل ته د یو پلاوی د ورتګ خبره کړي. خاغلی عبداللهیان ویلی تلونکي پلاوی به د هلمند سیند سروې او هغه ستونزې چې په دې برخه کې جوړ شوې لري ترڅو د ایران د حقابه مسله نور حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ایران ته د حقابه په ورکړه کې ځان ژمن بولی. د ایران د بهرنیو چار وزیر همدا شان ګواخ کړي ک د هلمند اوبو مسله ژر او په جدي ډول حل نشي د دوړو هیوادونو پاړي کو بناوړه غیزه وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وین اختر محمد ازادي رادیو ته په کتبي پیغام کې ویلي چې دوی د 1950 کال معاهده تجمن دي. هغه لیکلي چې ایران تخپل حقبه ورکړل شوی خو په ځینو کلونو کې اوبو وی او یا هم نوی پر لپسې وچکالی او د اوبو سطح کم کړي خو بیا هم افغانستان مقابل لوري ته حقبه ورکړي. خو د اوبو په مسایلو کې یو شمیر پوهان وایي چې ایران ته باید د سروې په برخه کې ډیر خلاص صلاحیت ورنکړل شي او دواړو خواوې د قوانینو تجمن پاتې شي. د تیر نظام د اوبو تنظیم ملي ادارې حقوقي صلاحکار نظیم سمون وایي ایران هر کال له هغه څه چې ورته ټاکل شوی زیاتی او باخلی.
ایران باز هم اگر باس عقبه
باشه، در ایران سره ده عقبه مسئله روخانه ده او زیات باس ترتیا نه لري. ایران په تیر کلونو کې لټکل شوی مقدار زیاتی او باخستی. ایران غواړي هغه وضعیت چې په تیر درې څلور لسیزو کې حاکم وو هم هغه وضعیت حاکم وي. د افغانستان د حکومت رسمي شمیري خي چې ایران په کلنی ډول 2.4 میلیارد متر مکعب اوبه د هلمند له سینه اخیستي. هلدا چې دغه چاره باید 840 میلیون متر مکعب اوبه واسي.
ایران په داسې حال کې د هلمند لسین نه د حقابې په برخې خپلو لانجو ته زور ورکړی چې وروستیو دوه کلونو کې وچکالۍ د دغه سین اوبه تر ډیره راکمې کړې. د وروستیو راپورونو له مخې د ایران سیستان او بلوچستان ایالتونه اوس مهال له سختې وچکالۍ سره مخ دي، خو دې غاړه کې افغانستان هم له دغې وچکالۍ په امان کې نه دی پاتې.
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو، خو تر هغه مخکې یو یادو راپوره. د زمري ومه د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ ورځ وه چې ګڼو افغانانو په خواله رسنیو کې په ځانګړي ډول په فیسبوک کې ونمانځله او د تور سور او زرغون بیرغ عکسونه ویډیوګانې خپرې کړې.
د زمری د میاشتې ومه د درې رنګه ملي بیرغ ورځ سکل په داسې حال کې راورسېده چې پر افغانستان طالبان واکمن دي او په حکومتي کچه د تور سور او زرغون بیرغ ځای سپین بیرغ نیولې. په تیرو کلونو کې دا ورځ په حکومتي او ولسي کچه په شاندارو مراسمو لمانځل کېده. حکومتي مراسم د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د تر ټولو ستر بیرغ نوي کول، پر واټونو د بیرغونو نصبول او د خلکو لوري په خپل موټرو کورونو او دکانونو د بیرغونو لګول د دې ورځې عمده کړنې وي. خو اوس د وزیر اکبر خان پر غونډۍ د طالبانو حکومت تر ټولو ستر سپین بیرغ لګولی او ولسي خلکو ته هم د تور سور او زرغون بیرغ د ورځې د لمانځنې اجازه نه ورکول کېږي. خونن ګڼو افغانانو په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د ملي بیرغ ګڼ عکسونه خپاره کړي او په دې اړه لیکنې کړي. د کابل یو اوسیدونکی عبد الله حیدرزی وایي ملي بیرغ د یو هیواد هویت څرګندوي او د دغه ډول ارزښتونو پالل د هر افغان دنده ده.
د ملي ارزښتونو د ډلې یو هم ملي بیرغ دی. ملي بیرغ زموږ د هویت او زموږ د حیثیت یووالی او خپلواکۍ نښه ده چې زموږ د تاریخي شالید او بیلابیلو حالتونو ترجمانی کوي. موږ له خپلو ملي ارزښتونو هیڅ نظام، ګوند او ډلې ته نه تیریږو. سرپرست حکومت نه باید د ملي ارزښتونو سره لوبې وکړي، کننو په خپل ټوله دوره کې به د لویدلي بیرغ د راپورته کوونکو سره لاس او ګریوان شي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې درې رنګه بیرغ په هیڅ نظام پورې اړه نه لري او دا د ټولو افغانانو نو بیرغ دې باید د ملي بیرغ په توګه ومنل شي. په تیرو یو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په بیلابیلو وختونو کې په خوست او ننګرهار کې سیمه ایزو طالبانو د یادو سیمو یو شمېر اوسیدونکي د درې رنګه ملي بیرغ په سر وهلي، ټکولي او شکنجه کړي. د افغانستان ملي بیرغ په تیرو څه باندې سلو کلونو کې وخت نا وخت بدل شوی او بدلون نه پکې راغلی. په دې هیواد کې هر سیاسي او وسلواله ډله چې واکمنه شوی د خپل لیدلوري لمخې د دې هیواد بیرغ بدل یا یې پکې بدلون نه راوستي. وسنۍ ملي بیرغ چې واکمن نظام یعنی طالبان د ملي بیرغ په نوم نه مني، تور سور او زرغون رنگ لري چې اول ځل د شامن الله خان په حکومت کې د 1901 لمریز کال لوی جرګې تصویب کړ. لغې ورسته په کې ډیر بدلون نه راغلل، خو په 1902 لمریز کال کې په لږ بدلون سره بیا هماغه درې رنګه پخانی رنگونه د افغانستان اساسي قانون د ملي بیرغ په توګه ومنل.
پکتیکاوال او ناروغ لرونکي په مرکز خرنه کې د ولایتي روغتون د خدماتو د ښکولو او پراخولو غوښتنه کوي. دوی په روغتون کې د ډاکټرانو او روغتیايي کارکونکو له توپیري چلند هم شکایت کوي او وایي غریب او بې واسطې ناروغانو ته لازمه پاملرنه نه کیږي.
د پکتیکا مرکز خرنه د ولایتي روغتون ناروغ لرونکي وایي د روغتون ته هر ورځ سلګونه ناروغان د درملنې لپاره ورځي، خو دلته ډاکټران او روغتیايي خدمتونه د ناروغانو په پرتله لږ دي. د خرنه اوسیدونکي ملا خانولي ازادۍ راډیو ته وویل د روغتون ډاکټران پر وخت نه ورځي او ناروغان ورته له سهار تر ناوخته په تمه ناست وي.
موږ راغلي یو لګي زراعه چې په یغه کې دي څوک وځي څوک نه وځي، معنا څوک سوي دي څوک سپو خوړلې دي، ولکه یا ډاکټر هم د دلې تر وسه پورې لا یو شي د دوا کم بوتم ستاده د اری خواسته ده.
ناروغ لرونکي وایي کده خرنې د ولایتي روغتون مسلکی پرسونل او د روغتیايي کارکونکو تشکیل او ناروغانو لپاره دارو درمل ډیر نشي، په دې روغتون کې وړاندې کیدونکو خدمتونه بسنه نه کوي.
نوم شمسلاده د پکتیکا ولایت مرکز ګلوالو کلی اوسیدونکو يم. دا د ولایت په سطح یو مرکزی شپخانه ده. خدمتونه 15 بسترې خو نوم یې 25 بسترې ورکړای ده. نو دوی باید د پرسونل اضافه کې صحیح ډاکټران د شپخانه ترول ترڅو د خلکو ضرورتونه پرسه او د خلکو مرزان صحیح ډول سره وکتل سي.
د خرنی ولایتي روختون ته د نارینه او سربیره لسکونه خزی او ماشومان هم د درملنې لپاره ورزی. زرلخته چې خپل ناروغ ماشومی روختون ته وړی، په دې روختون کې د ډاکترانو او روغتیایي کارکوونکو له توپیري چلنده شکایت کوي.
چې ورسو ډاکترین سمې نه ګوري، که ماشومان لرو که نه لرو، بس دې موږ ته مواد نه رسوي نه یې راکوي. ډاکتر ته وایه چې مواد په سمه سره ور طریقه ورسي، یا که ته نه اوسي یا د درمنه نه اوسي، نو داسې خو نه کېږي وروره، چې موږ ځو ورځو ځو ورځو، څوک به سړی لري څوک بیا نه لري. د وخت غریبۍ ده، وخت مجبوری ده، کیدای سي چې ټول سره مرسته اوسي، په یوه رقم ټولو ته په یوه سترګه وګوري. داسې خو نه کېږي چې موږ روسو نه ځای ولاړ سي ولاړ سي ولاړ سي، دا تاسو کار نه ده.
یو بل ناروغ لرونکي جمال بیا د خرنې په روغتون کې د امکاناتو د کمښت ستونزه یادوي. وایي
زموږ ولایت ډېر پاته ده، زموږ ولایت چې دا دلته سي وس راغلي دي، دا ګیزنۍ د میډیا ډاکټر نه پیدا کی، دغه ماشومان ټول لګي زراسي زاړي، نو یغه نسته پکه نسته سي ته چالو کی. دومره پاته ولایت لکه د موږ سي د وس د پندکس دی او زنګای د پندکس ته جرای نه استولی نه است، جرای جرای وا چیرې تللې د دغه خزه ګیزنۍ ولاړه د پنده خزه د هیڅ شی هم نسته تو وسه پوری.
بلدور ته د پکتیکا مرکز خرنی د ولایت روختون چارواکی وای دوی په ډیره روختیایي برخو کې تجربه لرونکي متخصصان لري او ناروغان ته ټول درمل له روختونه ورکوي. د روختون سرطبیب ډاکټر متی الله همدرد وای کچیر د 150 بستریز روختون امکانات ورکړل شي، نو په خدمتونو کې به لا نور خوالی راشي.
زموږ د روختون چې د ډیر پخوانه اند 15 بستریز کې روان ده، خو د دې مراجعین چې دي ورځ په ورځ باندې په زیاتې دوه باندې دي. موږ دلته متخصصین ډاکټر صاحبان لرو، ټول ډاکټر صاحبان خپل وظیفو ته ژمن دي ان شاء الله، او کارونه فلحال ډیر ښه روان دي. فقط ستونزه زموږ همدا د روختون ارتقا مسله ده. اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده، د وزارت څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ دغه ارتقا ته عملي بڼه ورواغوندي، او زموږ دپاره د ارتقا په خاطر باندې سټاف معرفي.
یاد دیوی د پکتیکا مرکز خرنې پشان د څنګلورو ولایتونو خوست او ګردیز ولایتي روغتونونه هم د تشکیل او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. روغتیایي مسؤلینو همدارنګ ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د تشکیل او امکاناتو د ډیرولو غوښتنې کړې دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکی زموږ همکار اجمل ان راوروي.
لا امریکا خبریدونکي ټایم مجلې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو او طالبانو ترمنځ ورستوي تماسونه ته په پام ویلي. یو امریکایي پلاوی په ازبکستان کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو سره کتلي څو افغانستان کې د کړکیچن بشري وضعیت او د افغانستان بانک د شاوخوا 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوې پانګې په ازادېدو وغږېږي. د ټایم په وینا د افغانستان